پېښور کې د ورځې 2 بجې شوې. اوریدونکو د مشال رادیو په دې یو بل غلې کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او ونیس پروګرام هارون بچا هنري ګړې ضرورو خبرونه له منور شاو.
د خبرونو سرټکی په بلوچستان کې وسلوالو یو ولسکان کیندون کې وجلی. د افغان حکومت د سولې مرکچی پلاوي سباله له طالبانو سره د خبرو بل پړاو لپاره دوه تزي. او په نایجر کې ترهګرو لک تر لگاویا کسان وجلی دي. د خبرونو تفصیل په بلوچستان کې وسلوالو یو ولسکان کیندون کې وجلی. د ځای پولیسو ویان نور الله رسنیو ته ویل دا پیخه بیګا په مچ سیمه کې شوه وجل شو کې زیاتره هزاره ګاندي. ورسته تنظیمي چارواکي او سرحدي عسكر د پیخه ځای ته رسیدلی او په لټنې پیل کړی خو تر اوسه یې څوک نیولی نه دی او نه هم چا د پیخه ذمہواری منلې. د بلوچستان وزیر اعلی په دې پیخه د خپګان سرګندونه کړو. د دې صوبې کورنیو چارو وزارت تنظیمي چارواکو ته امر کړی چې په دې پیخه کې ککل کسان د زر تر زر ونیسي. بلخوا د کوټې په مغربي بای پاس سړک زنو هزارګانو احتجاج هم کړی دی. د شمالي وزیرستان په حیدرخیلو کې وسلوالو یو ځای تن وجلې. د میرام شاه او میر علي پولیسو او انتظامی چارواکو د نوم نه څرګندولو په شرط مشال لريو ته ویل چې وسلوالو په حیدرخیلو کې د مرسلین په نامه یو تن د خپل کور مخې ته بډازو واجه او بریدګر د پیښې له ځایه په تیښته کې بریالي شول. هلته ځایي خلکو مشال لريو ته ویل چې وجل شوی تن مزدور و او له هیڅ چا سره یې دښمني نه وه. دا په 2020 کال کې لومړی هدفي برید دی. په تیر کال کې په هدفي بریدونو کې له 500 زیات کسان وجل شوي وو. د سیمې اوسیدونکو په وار وار په هدفي بریدونو اندېښنې خودري خو پوځ او مقامي چارواکي وای په سیمه کې امن پر ځای شوی او د هدفي بریدونو مخنیوي به کوي. د اسلام آباد کمشنر پرون د یو ځوان زده کوونکي اسامه ندیم ستی د وجنې د عدالتي پلټنو امر وکړ. د اسلام آباد پولیس وایي د ترهګرۍ ضد ډلې اهلکارو د جمعې په شپه ناوخته د تورو شیشو ګاډي د ودرولو کوشش وکړ خو دغه ګاډی ونه درېد چې په نتیجه کې پولیسو پرې ډزې وکړې او پکې ستی وجل شو. د پولیسو په خبره اسامه ندیم ستی په ګاډي کې یوازې و او په دې پیښه کې ککړ 15 اهلکار نیول شوي. د اسلام آباد پولیسو مشر هم د پیښې تحقیقاتو امر کړی دی. د پیښې وروسته د ستی کورنۍ او مقامي خلکو احتجاج اهم وکړ. د بلوچستان سرحدي خار تافتان کې پرون سوداګرانو له ایران سره د پولي د بندش خلاف مظاهره وکړه. مظاهره کوونکو د کوټه تافتان ترمنځ لوی سړک د تګ راتګ لپاره تړلې او چې له وجې د پاکستان او ایران ترمنځ په سرحدي پولا تجارت متاثر شو. د پولي دواړو غاړو ته په خوراکي شیانو بار سلګونه لارې بندې پاتې وي. د انجمن تاجران تافتان مشر امان الله حسیني پرون مشالې ته ویل دغه سرحد له تیرو څلورو میاشتو راهیسې بند دی چې نه یوازې په تافتان کې بلکې په سیمه کې یې په ګونو کسان بیروزګار کړی دي. د احتجاج ختمولو لپاره د تافتان مرستیال کمشنر عصمت الله اسکزی له مظاهره کوونکو سره خبرې کوي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغان حکومت د سولې مرکچی پلاوی نن له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د مشاورتي غونډې نه وروسته سباله له طالبانو سره د خبرو بل پړاو لپاره دوه تزي. دغه پلاوی وایي د چارواکو نه علاوه یې له سیاستوالو، مدني فعالانو او د ټولنې له نورو برخو سره مشورې کړي او په پوره تیاری خبرو ته روان دي. د پلاوی یو غړی غلام فاروق مجروح وایي له طالبانو سره د خبرو په دې پړاو کې اوربند او سیاسي جوړجاړی مهم موضوعات دي. په همدې حال کې پرون د سولې خبرو د کوربه هیواد امیر له افغان ولسمشر غنی سره خبرې وکړې او ژمنه یې وکړه چې اوربان ته به د طالبانو په تیارولو کې خپلې هڅې ګړندې کړي. دا راز پاکستان او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم د تاوتریخوالي د کمښت او اوربان پر لپسې غوښتنې کړې دي. و طالبانو تر اوسه په دې اړه ښکاره څه نه دي ویلي چې اوربان ورته څومره لومړیتوب لري. په نایجر کې ترهګر برید په لسګونو کسان وجلی دي. د نایجر د کورونو چارو وزیر الکاچي الهادا پرون وویل د مالی له سرحد سره نږدې مشکوکو اسلام پالو وسلوالو په دوو کلو برید کړی چې پکې یې لږ تر لږه اویا کسان وجلی دي. تر اوسه کومې ډلې د دې بریدونو ذمواري نه ده منلې. له القاعده او داعش سره تړاو لرونکو وسلوالو له تیرو څو کلونو راهیسې ساحلي افریقایي هیوادونه نایجر، بورکینافاسو، چاډ، مالی او موریتانیا له بې ثباتۍ سره مخ کړي دي. او بل خبر دا چې د امریکا ټیکساس ریاست سینیټر ټیډ کروز په مشرۍ د ریپبلیکن سینیټرانو یو ډله وایي چې دوی به د منتخب ولسمشر جو بایډن بریا په کانګرس کې چیلنج کوي. دا اقدام په اصل کې علامتي دی چې د جنوري په شلمه بایډن د ولسمشرۍ څوکۍ ترلاسه کولو کې د مخنیوي هیڅ امکان نشته. د ریپبلیکن یوولسو سینیټرانو پون په یو بیان کې دا وکړه چې د 2000 کال انتخاباتو کې د درغلیو بدنظمیو ادعاګانې د دوی د ژوند په اوږدو کې تر هر څه ډېرې وې، خو دوی د خپلو ادعاو په ملاتړ کې هیڅ شواهد وړاندې نه کړل. د خبرونو پای.
مشال ریډیو خبرونه مول منور شاه اوریدل. اوس اوریدونکو رپورټونو ته راځو. اول درته د بلوچستان په مچ سیمه کې داسې خبرونه دي چې د کوهلي په یو کان کې تقریبا 11 کارکوونکي بیګا وژل شوي دي. وسلوالو دوی وژلي دي او بیا هغوی په تیښته کې بریالي شوي دي. د ځایي پولیسو ویلي چې د پیښې پلټنې پیل کړي دي. د بلوچستان اعلی وزیر او نورو چارواکو دغه پیښه غندلې ده. په دې اړه په کوټه کې د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین موږ ته په تیره خبرونه کې، په تیره کې نه بلکې د هغې نه په مخکې ساعت کې موږ ته دا معلومات راکړل.
د کوټ څخه شاوخوا 8 کیلومتره سویل ختیځ لور د مچ په دې کې زیاتره د کوهلي کارکوونکي کار کوي. تیر شپه ناڅرګند وسلوال کسان چې دی هغه یو کیمپ ته ورغلی دی. دی ایولس کسان چې دی هغه نیولې دي، بیا د دې لاسونو پښې ورتړلې دي او دغه بعد یې وژلې دي. په دې کې زیاتره کارکوونکي چې دی هغه د هزاره قبیلې سره تړاو لري. انتظامی چارواکي سره دی، عسکر د پیښې ځای ته رسېدلي دي او د پلټنې کار یې پیل کړی دی، خو تر دمګړی پورې څوک نه دی نیولی او نه هم چا د دې پیښې د مواري په خپل غاړه اخیستې. د بلور ته د بلوچستان د کورنۍ چارو د وزارت لخوا هم د پیښې غندنه شوې ده او انتظامی چارواکو ته امر کړی دی چې په پیښې کې تورن کسان چې دی هغه د سم د لاسه ونیول شي او پر دې باندې خپل د بلوچستان اعلی وزیر هم خواشنۍ څرګنده کړې ده. په کوټه کې چې کوم د کوټه مغربي بای پاس یا هزاره ټوندې دلته هم په خلکو کې تشویش زیات شوی دی. ځینې خلکو پر روډ باندې احتجاج هم کړی دی. انتظامی چارواکي دا وایي چې دوی لومړی به دا هڅه کوي چې د لا اینډ آرډر یا د امنیت خوندي وساتي. دغه وروسته بیا دوی کوشش دا کوي هڅه کوي چې دغه مړي چې دی کوچ ته راوړي یا دوی خپل خپلوان ته راورسوي. دغه مړي چې دی هغه هلته د چمن په ځایي هسپتال کې پراته دي. د ارزاره قبیلې لخوا دا ویل شوی دی چې دوی په کار دی چې فیلال چې دی د وسلې سره کار واخلي، ځکه چې دوی به خپل مړی وار راوړي. هغه د پټي د وروسته بیا چې کوم د دوی احتجاج دی هغه به دوی کوي. لیکن ځینې خلک یا هغه خلک چې هغه د دوی خپلوانو سره تعلق درلود هغه د کوټ مغربي بای پاس چې دی هغه روډ بند کړی و سهار، خو اوس انتظامی چارواکي وایي چې دوی روډ چې دی هغه خلاص کړی دی د موټران په مخ.
په کوټه کې زمونږ خبریال ایوب ترین وو چې دغلته په مچ سیمه کې چې کوم بیګا وسلوالو د یو کوهلي د کان یو لستنه کارکوونکي مزدوران وژلي دي. په دغه اړه موږ ته معلومات راکول. د شمالي وزیرستان پولیس او ځایي خلک وایي وسلوالو پرون په هیدرخیلو کې یو ځایي تن وژلی دی. د سیمې د پولیسو په خبره وسلوالو د مرسلین په نوم پر یو مزدور ډزې کړي، هغه یې وژلی او دوی تښتېدلي دي. دا په نوي پیل شوي 2021 زیږدیز کال کې په شمالي وزیرستان کې لومړی هدفي برید دی. تیر 2020 زیږدیز کال په همدې سیمه کې په شو شپږ څلوېښت هدفي حملو کې تر 50 زیات ځایي مشران، ځوانان او ځینې سرکاري مامورین وژل شوي ول. د سیمو اوسیدونکو په وار وار د دې حملو په اړه د اعتراض غږ پورته کړی دی. پوځي او انتظامی چارواکي بیا وایي په سیمه کې تر ډیره امن پر ځای شوی او زیاتوي چې د هدفي بریدونو د مخنیوي په هڅه کې دي. عمر وزیر معلومات راکوي.
نمیر علی او میرام شاه انتظامیه دوه بیلابیلو چارواکو چې نه یې غوښتل خپل نامونه واخلي مشال ریډیو ته تصدیق وکړ. دوی وویل چې په وسله سنبال برید کوونکو د حیدرخیلو اوسیدونکو مرسلین د شپې 8 بجې وروسته خپل کورمخې ته په ډزو ووژلو او حمله کوونکي په تیښته کې بریالي شول. ځایي خلک وایي چې وژل شوی ځوان غریب مزدور کار و چې د کویانو کنلو مزدوري به یې کوله. له چا سره یې هیڅ دښمني نه وه. پولیس چارواکو وویل چې د پیښې په سیمه ته پولیس تللې پلټنې کړې. خو د پولیسو ورتګ وړاندې حمله کوونکي یا وسلوال تښتېدلي ول. روان 2020 کال کې په شمالي وزیرستان کې دغه لومړی هدفي برید و. خو د هدفي بریدونو لړۍ د فبروري 2013 کال نه پیل شوې. تیر 2000 کال کې په شمالي وزیرستان کې ټول شپږ سلوي هدفي بریدونه ریپورټ شوي ول، چې تر 500 زیات مشران، ملکانان، ځوانان او هم زنا سرکاري اهلکاران پکې وژلې شوي ول. سیمه کې د هدفي بریدونو زیت په وار وار ځوانانو او مشرانو احتجاجونه او پرلت کړي. حکومت نه د امن باوري کولو غوښتنه کړې، خو حکومت او فوز یې دعوې کړې چې سیمه کې امن پر ځای شوې د داسې پیښو د مخنیوي هڅې کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
په تورخند کې د خوګخیلو لسګونه کسان له تیرو درو میاشتو راهیسې له نیشنل لوجستیک سیل یا این ایل سی د خپلو حقونو ترلاسه کولو لپاره احتجاج کوي. دوی پرلت وهلې دي. این ایل سی په تورخم کې د تجارتي ټرمینل جوړولو لپاره له خوګخیلو ځمکه اخیستې او په بدل کې د ځینو مراعات ورکولو ژمنه کړې وه. پرلتوال وایي د پخوانی فاټا پر مهال د هغوی له مشرانو په زور په لوزنامه لاسلیکونه اخیستل شوي او زیاتوي چې دا کار د کام په تاوان دی. دوی په شوی معاهده کې اصلاحات غواړي. د خیبر پختونخوا د اسمبلی یو غړی شفیق شیر اپریدی وایي د دې مسلې هوارولو لپاره هڅې پیل کړي او راتلونکي اونۍ په تورخم کې یوه جرګه هم رابلل ده. نجیب عامر د موضوع تفصیل لري.
د خیبر د خوګاخیلو قوم ځوانانو له تیرو دریو میاشتو راهیسې په تورخم کې احتجاجي کیمپ لګولی دی. دوی د نیشنل لوجستیک سیل ادارې سره د ځمکې په سر لانجه لري. یادې ادارې ته په 2014 کال کې په تورخم کې د سوداګرۍ د مالونو د صادراتو او وارداتو لپاره د یو ټرمینل جوړولو لپاره ځمکه په کار وه. دا ځمکه د خوګاخیلو قبایلو ده. په 2015 کال کې NLC ته 300 کنال ځمکه خوګاخیل قوم ورکړه، خو په بدل کې د هغوی ځینې شرطونه هم ومنل. خوګاخیل قوم وایي د لوجستیک ادارې ورسره منلې وه چې له دې لارې چې کوم عاید ترلاسه کیږي 45% برخه به خوګاخیل قوم ته سپارل کیږي. نجیب خاوریچن چې د خوګاخیلو قوم سره تعلق لري او د پرلتوالو له ډلې څخه دی، مشال لډیو ته پاړه داسې ویل
چې NLC سره زموږ مشرانو په 2015 کال کې کوم اګریمنټ لیکلی دی چې ته دې عملی بڼه ورکا. په هغې کې 300 کنال ځمکه ده. په هغې کې په کاروبار کې 45% زموږ پرسنټیج دوی سره لیکل شوی دی. اوس مهال چې کوم NLC د وارداتو ټرمینل هغه زمونږ خپل شخصي ځمکه ده، دا دوی قبضه نه آزاد شي، دا زمونږ ته پرېږدي.
خو د خوګاخیلو او نیشنل لوجستیک سیل ترمنځ په 2018 کال کې یو بل تړون وشو چې پکې د ګټې د 45% برخې خبره لري شوه، خو NLC د هر ګاډي په سر چې په تورخم کې درآمد یا برآمد کوي د 600 روپو خوګاخیلو ته د ورکولو شرط ومانه. په تورخم کې یو بل پرلتوال شاه رحمان د جنوري په 2 مشال لړیو ته ویل د خوګاخیلو او نیشنل لوجستیک سیل ترمنس د 2015 کال معاهده د قام په ګټه وه، خو د 2018 معاهده کې د هغوی سر اثر تاوان دی.
دا کرایه د مونږ خرڅه کړې نه ده په ځمکه چې 4 روپۍ ستاسو ګټئ، 1 روپۍ بشکوندې دا خوګاخیل قام له ورکوي. دوی مونږ دا د پرسنټیج چې کومه خبره وه په آمدن کې دوی سره دای بایپاس کړه او فی ګاډی فکس روپۍ چې کوم دی 198 کلو لپاره په ملکانو اګریمنت کې ولیکلې. ملکانو په اګریمنت کې چې کوم شک باندې مونږ خپې یو دغه شک دی چې زموږ له تاسو 600 روپۍ فی ګاډی لارې برار لرکوي 198 کلو پورې. نن نشپک کله مخکې 600 روپۍ ویلیو زیاته ونن چې کوم دی ویلیو ډیر رقم شوی.
خو دلته پښتنه دادا چې کده نېشنل لوجستیک سیل سره د 2018 کال معاهده د ولس په ګټه نه و، نو د خوګاخیلو مشرانو ولې لاسلیک کوله او ولې د 2015 کال د معاهده سره هغوی نه پاتې کېدل چې پکې د ګاډي په سر نه بلکې د ټولې ګټې د سلورمې برخې خبره شوې وه. د خوګاخیلو ملک تاج الدین چې د دغه معاهدو د لاسلیک کېدو پر مهال موجود و، مشال رډیو ته پاړه داسې ویل
بالکل دا خبره شوې وه. هلته فاټا وه او په جبر یې دا خبره کړې وه چې مطلب قوم یې تقسیم کړو، قوم کې اختلاف راغی، دغه خلکو نه د خپلونو وخت څخه نور ځداسي پراپر موعده نه و چې مطلب عام انسان سره کې نه وډو ډیسکشن سره کړو.
په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د خیبر د خلکو استاد شفیق شیر افریدی د جنوري په 2 منټه مشال لړیو ته ویل د خوګاخیلو او نېشنل لوجستیک سل ترمنز دراغلي کښاله د هواري لپاره حسي کړی دي.
څومره زموږ سټیک هولډرز دي دا غه او زموږ د کوم زما د زموري ده چې د مشورتي طریقې سره د دوه په منځ کې داسې یو سټیپ وایم چې زموږ خلکو تام فیسیلیټیټ شي زموږ ملک تام فائدہ ورسی ګورو ته ما دا ویلي دي چې تاسو به لګ لګ په دغه کې فلیکسیبلیټی په ځان کې پیدا وې نو ان شاء الله موږ تعالی د رب نه یو امید دی چې ان شاء الله تعالی په دا نیکست میسج کې چې کله موږ کینو ان شاء الله ډیر خپ پوزټیو ریزلټ به راځي ان شاء الله.
شفیق شیر افریدی او د پرلت مشرانو مشال لړیو ته ویل د ایف سی په منځګړی توپ به راتلونکي اونۍ په تورخم کې د مسالې د هواري لپاره یو جرګه کیږي چې په کې د خوګاخیلو د قام نه کسیزه کمیټي او د نېشنل لوجستیک سل استازي ګډون کوي. دوی هیله مند دي چې د حل یو لار به پیدا کړي. مشال لړیو د ایف سی او ان ال سی د چارواکو سره په خبرو بریالي نشو.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنہو دا ما خام تر شپگو.
د پاکستان کورونا چار وزیر شیخ رشید پرون په راولپنډای کې خبري غونډې ته ویلي د هر هغه چا پر ضد باچ د هیواد په پوز پسې خبري وکړي قانوني کاروایی کوي. نوموړي په دې لړ کې د جمعیت العلماء اسلام د یو مخکښ مفتي کفایت الله نوم یاد کړی او زیاته کړی چې دغه معاملې د خیبر پښتونخوا حکومت ته سپارلې. دا لاغه وروسته چې رشید څو ورځې مخکې ویلي چې د حکومتي کابینې په غونډه کې د مفتي پر ضد غدارۍ مقدمه درجولو پریکړه شوې ده. خو جمعیت العلماء اسلام د کورونا چارو د وزیر د څرګندمنې رد کړې دي. سراج ظهیر معلومات راکوي.
په پینډی کې د جنوري په 2 منیټه د شناختی کارتونو په دفتر کې د داخله چارو وفاقي وزیر شیخ رشید احمد په خبری کانفرنس کې ویلي کڅوک هم د ریاستی ادارو او پوسټ پر ضد غیر مناسب خبري وکړي نو پر ضد به یې پر چکټ کوي. دیوی د مفتی کفایت الله کیس مونږ خیبر پښتونخوا ته لیږلې او څوک چې د شیخ رشید د داخله چارو د وزارت په وخت کې د پوسټ پر ضد نامناسبه خبري وکړي نو په 2 یا غنټو کې به داغه خلاف پرچا کټ کوم. دا له هغې وروسته چې څلور ورځې وړاندې نوموړي ویلي وو چې مفتی کفایت الله د پوسټ پر ضد خبرې کړي نو حکومت به د مفتی کفایت الله پر ضد د غداري مقدمه درج کوي. په مفتی کفایت الله تور دی چې ویلي د پوسټ دی ریټایرډ جنرال عاصم سلیم باجوا د احتساب کمی ادارې ته وړاندې کړي نو دې به مولانا فضل الرحمن نیب ته پیش کړي. مشال ریډیو چې د حکومت په دې فیصله په پیښور کې د قانوني چارو تجزیه کار او وکیل شهاب الدین خټک نو پوښتل نو داغه وینا وا
پابندی نشته چې یعنی یو اداره به چې د تنقید نه بالاتر وي د جوډیشي د ججانو متعلق هم جایز تنقید چې ده دا کېدای شي او هغه یا رښتیا خبره چې د ګوره چې رښتیا خبره چې په قانون کې اکسپشنز دي مستثنیات دي په هغه اتصنا ګانو کې دا خبرې دي چې یو نظام ټیکي نو هغه چرې هم توهین کې ناراض په کار ده چې حکومت په خپله هم په دې نه غور وکړي چې که غیر آئینی غیر قانوني طریقې دغه ادارې خپدوي لګیاي نو چې د هغې مخنیوی وشي.
بل پلو د حکومت دې بیان پترس کې د جمعیت العلماء اسلام مرکزی ترجمان اسلم غوري ویلي د مفتی کفایت الله د کورنۍ د خلکو د گرفتاری دوی په سختو ټکو کې غندنه کوي او مفتی کفایت الله د پوسټ پر ضد داسې څه نه دی ویلي بلکې د نوموړي نه زیات خبرې خو وزیر اعظم عمران خان په خپل کړي باید چې د غداري مقدمه د وزیر اعظم پر ضد درج کړي شي. د دې ترڅنګ د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن هم په یو بیان کې ویلي د غداري مقدمه درج کول دومره آسان کار نه دی چې حکومت به یې درج کړي او که شیخ رشید داسې کار وکړو نو په 2 یا غنټو کې به وزارت هم پاتې نه وي. دارن مفتی کفایت الله هم د جنوري په لومړۍ نیټه په خپل ټویټر باندې لیکلي مسلسل د په کور چاپی وهل او ماشومان لزان سر بوتلل کوم ریاستی اصول دي د دې تر هغه ری جواب به ورکول وي.
تبصری شننی خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمونږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ.
د یوې غیر حکومتي ادارې بلو وینز د یو رپورټ تر مخه دا مهال په خیبر پختونخوا کې د هغو ماشومانو شمیر شاوخوا 3,00,000 ته رسېدلی چې عمرونه د 15 او 18 کالو په منځ کې دي او له سکولونو بهر دي. په دې کې 46% جینکۍ دي. رپورټ وایي د ماشومانو له تعلیمه د بې برخې کېدو تر شا د صوبې په ځینو سیمو کې د سکولونو د نشتوالي تر څنګ ځینې معاشي او ټولنیز عوامل هم شامل دي. د خیبر پختونخوا واکمن ګوند تاریخ انصاف وایي د صوبې ټولو ماشومانو ته د زده کړو فرصتونو برابرولو لپاره یې تعلیمي ایمرجنسي لګولې او عربونه روپۍ ورته په بودجه کې بیلې کړې دي. مجید بابر تفصیل راکوي.
د جنوري په 2مه مشال ریډیو سره په خبرو کې د بلیو وینز د خیبر پختونخوا لپاره کوارډینیټر قمر نسیم زیاته کړه چې د دې ترشا د سکولونو کمښت په وړو کې عمرونو کې د جینکو د ودونو ترڅنګ معاشي او ټولنیز وجوهات دي.
په خیبر پختونخوا کې تقریبا 64% سکولونه چې کم دي هغه د هلکانو لپاره دي او باقي 35% د جینکو لپاره دي. په پرایمري لیول باندې هم او په سیکنډري لیول باندې هم په نیولی ایمرج ڈسٹرکٹ چې کم دی هغه کې 70% جینکې چې کم دي هغه د خپل د سرکاري اعدادو شمار مطابق چې کم دي نو هغه د پرایمري نه سیکنډري ته ترانزیت نه کوي. نو یا سکولونه نشته یا سہولیات نشته او یا والدین سکول ته نه لیږي. نور ډسٹرکټونو کې هم دا صورتحال څه ډېر ښه نه دی. تقریبا زمونږ 80% د جینکې چې کم دي هغه د 15 نه پس ډراپ آؤٹ شي او چې کوم 30% جینکې د 15 نه شپږم ته یا مخکې لاړ شي نو په هغې کې صرف 14% جینکې داسې دي چې هغې نه هم جومات ته
خود شمالی و دلستان سره تعلق لرون کې د صوبایي سملای د پرایمري او سانوي تعلیم پاړه د قائمه کمیټې غړي میر کلام وای چې د بلو وینز ادارې د راپور د کمیټې غړي سره شریک کړل شوی وو او هغه بیا په صوبایي سملای کې وړاندې کړي هم وو.
سملای کې په دې باندې خبره وکړه چې په قبایلي علاقه کې 22 کونسلونه دی هغه د جیناکو د سکول د نشټوالي سره مخ دي. په هغه سروې کې دا خبره هم نو حکومت په صوبایي سملای کې چې په یو خبره باندې ته خبره وکړي نو زما په خیال په سبا کې زموږ فورم دی زمونږ سره خو د نن ورځې پورې هیڅ داسې په هغه باندې اقدام نه دی شوی. البته حکومت دا ویلي دي چې موږ داسې تعلیمي ایمرجنسي لګاو خاص کر په دغه ځلا کې خو د نن ورځې پورې څه داسې تبدیلی نه دی راغلی. الټا ماشومان د سکول نه بهر شوي دي.
بلخوا د واکمن تحریک انصاف سره تعلق لرونکي د پرایمري او ثانوي تعلیم په اړه د صوبایي سملای د قائمه کمیټې چیرمن پختونویار د جنوري په 2مه مشال ریډیو ته وویل چې د دسمبر په 2 د وزیرالا محمود خان سره په دې اړه غونډه شوې ده او یو شمیر پریکړې پکې شوې. غیر حکومتی ادارہ ڈیولپمنٹ اینڈ لٹریسی وائی چې د غربت د بنیادی سہولتونو د نشټوالی او د یو شمیر نورو روایتی او ټولنیزو خنډالو لامل په پاکستان کې هر کال یوازې 14% ماشومان تر های سکولونو پورې زده کړو ته رسی او د هیواد د آبادۍ 80% ښځې لیک لوست نشي کولی او د آبادۍ نیمایي پورې جینکۍ یوازې سکولونو ته ځي.
یاره ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو راکا دا
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو دا او بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل تو ته کو سلفی و سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریډیو ډاونلوډ کا
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 3 بجې جمعیت علماء اسلام د ایران پولی ته څیرمه د بلوچستان په سرحدي ښار تفتان کې د 0 پوینټ تړل کېدو پر ضد پرون احتجاجي مظاهره وکړه. مظاهرچیانو د کوټې تفتان ترمنځ لوی سړک د تګ راتګ لپاره تړلی و چې له وجې د پاکستان او ایران ترمنځ تجارتی هلې ځلې اغیزمن شوې. دوی د مظاهرچیانو وویل چې د دې دروازې د تړل کېدو له وجې د سیمې سلګونه کسان بیروزګاره شوي دي. د سیمې یو انتظامی چارواکي بیا مشال لوی ته ویلي د پاکستان او ایران خبرې روانې دي چې پر دروازه کېدونکې تجارت رسمي او قانوني شي. تفصیل له ایوب ترین اورو.
د مزارچانو په وینا چې د تیرو څلورو میاشتو راهیسې 0.5 منسوې دي چې لامل یې نه یوازې په تپتان کې بلکې په ټوله سیمه کې په سلګونو کسان د بیروزګاری سره مخ شوي دي. په دې ترڅ کې د انجمن تاجران تپتان مشر امان الله مشال ډیډو ته وویل چې 0.5 د ایران د لوري د کرونا وایرس د خپرېدو له وجې بند شوې دي. 0.5 د بندش څخه د درې نیم څخه نیولې بیا تر 4000 پورې مزدوران یا کلیان تر اغیز لاندې راغلی دی، ځکه چې په سیمه کې د وړو کاروباري خلکو گزاره هم پر دغه 0.5 باندې ده. خو په احتجاج بخت مظاهرچیان وایي چې د دوی احتجاج به تر هغه وخته پورې روان وي چې تر څو 0.5 نوي خلاصوي. په دې ترڅ کې د جمعیت العلماء اسلام تفتان امیر اجین نجیب الله محمد اسنی وځای خبریانانو ته ویلي دي چې د 0.5 د بندش څخه په سیمه کې بیروزګاری او نامنی ورځ په ورځ زیاتیږي.
د
0.5 د بندش څخه په جرمونو کې ورځ په ورځ زیاتوالی کیږي. خلک نه یوازې خودکشي ته تیار شوي دي، بلکې خپلو کورو پرېښودلو ته هم مجبور شوي دي. او که زموږ غوښتنې ونه منل شوې نو بیا به د خپل احتجاج دایره نور هم پراخه کړو. بل نور ته د احتجاج ختمولو لپاره اسسټنټ کمشنر تفتان عصمت الله اڅکزی د مظاهرچیانو سره خبرې کړې دي، خو د وروستۍ اطلاع پورې لا سړک نه و خلاصوي. په دې ترڅ کې چې مکله د ډپټي کمشنر چاغي اغا شیرزمان سره تماس ونیوي نو هغه راته وویل چې دوی په دې اړه څو ځله د ایراني چارواکو سره خبرې کړې دي، خو د نوموړي په وینا چې دواړه هیوادونه پر 0.5 باندې وځایي تجارت ته اوس قانوني شکل ورکول غواړي.
لیکن وہ ایک انفارمل ٹریڈ جو ہے
پر 0.5 باندې لمخه غیر رسمی تجارت کې دی. خو د پاکستان او ایران حکومتونو له لوري ودی ته د رسمي تجارت بڼه ورکول کیږي، لکه څنګه چې په تربت کې وپل ته چیرمه تجارتی مارکیټ جوړیږي. دغه ډول په تفتان کې بارډر مارکیټ جوړېدونکی دی، ځکه چې په ټول نړۍ کې کاروبار د رسمي تجارت په لور روان دی. نو همدا وجه ده چې اوس پاکستان او ایران دواړه غواړي چې غیر رسمي تجارت بند شي. د دې څخه به و خلکو ته په قانوني توګه د روزګار اسانتیاوې نورې هم پیدا شي. خو د مظاهرچیانو په وینا چې د 0.5 د بندش څخه د چاغي په ګډون و ایران ته چیرمه د بلوچستان په نورو سرحدي برخو کې خوراکي شانو قلت پیدا شوی دی، ځکه چې د تفتان او ګوادر په ګډون د بلوچستان په نورو سرحدي برخو کې د بجلی تر څنګ زیاتره خوراکي شیان د ایران څخه راځي. دلته دا خبره ده ونورده چې 0.5 ټیکس فری دروازه ده پر کوم باندې چې واځي د پاکستان له لوري د وسخه تر 300 پورې مزدوران شان په لاسو او په شاوړي او راوړي، کوم چې د دې مزدورانو د روزګار لوی ذریعہ ده. یاد به چې د بلوچستان حکومت تیر کال د فروری په میاشت کې د کرونا وایرس له امله نه هیواځي د تفتان سره دی پوله تړلې وه، بلکې د دواړو ګاونډي هیوادو ترمنځ تجارت او د خلکو تګ راتګ هم بند شوی وو. خو د پاکستان له لوري د ایران سره د تجارت لپاره سره دی پوله تیر کال د جون په میاس کې خلاص شوی و، لیکن په ایران کې د زیارتو لپاره د پاکستان څخه د خلکو پر تګ راتګ اوس هم بندیز دی.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅخه ځان ساتل یې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ. مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتئ. په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دې کینی، د کورنۍ له غړو دې ځان لرې ساتي. په یاد ولرئ، احتیاط مو له کورونا وایرسه ژغورلی شي.
په افغانستان کې د خبریالانو د وژنې پرله پسې پیښو خبریالانو د حکومت د خوندیتوب او ملاتړ بنسټونه سخته اندېښمن کړي دي. د جمعې په ورځ د غور ولایت په مرکز فیروزکو کې د صدای غور رادیو مسول مدیر بسم الله ایماک وژل شو. کابل پریس کلب او د جرنلستانو دفاع کمیټې پر ملګرو ملتونو نړیوال ټولنې سربیره د افغانستان له مشرانو جرګې هم داراز ولسی جرګې غوښتي چې د جرنلستانو د مظلومیت غږ بدرګه کړي. دا په کومه موده کې د پنځم افغان خبریال چې وژل کیږي تر اوسه کومې وسلواله ډلې د خبریالانو د وژنې پیښو ذمواري نه ده منلې. د افغانستان د کورونا او چارو وزارت وایي له ټولو امکاناتو په کار اخیستنې بعد خبریالانو او مدني فعالانو امنیت خوندي کوي. تفصیل له کابل رحمت الله افغان راکوي.
په پرله پسې ډول د افغان خبریالانو وژل کېدو افغان خبریالان او د ژورنالیستانو د حقونو د خوندیتوب او ملاتړ بنسټونه سخت اندېښمن کړي. د پژواک خبری اژانس خبریال احمد شعیب حسرت رامنځته شوی ناوړ امنیتي وضعیت د خبریالانو لپاره خطرناک بولي او له حکومت د امنیت غوښتنه کوي.
د ټولو خبریالانو لپاره یو ستر ګواښ رامنځته شوی دی. دا د حکومت دنده ده چې د ټولو خلکو په خاص ډول باندې د خبریالانو امنیت ټینګ کړي.
د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یانه اجرایوي رئیس مجیب خلوتګر وای د خبریالانو د امنیت خوندیتوب د حکومت لپاره لومړیتوب نه لري.
متاسفانه حکومت په دې اړه هیڅ توجه نه کوي او د خبریالانو امنیت او مسؤلیت د حکومت لپاره یو لومړیتوب نه دی.
د افغان ژورنالیستانو د دفاع کمیټې مشر عبدالمعید هاشمی وای دا چې حکومت د ژورنالیستانو د وژونکو په نیولو کې پاتې راغلی نو دوی د درې ورځو لپاره حکومتي خبرونه هم نه خبروي.
د افغانستان ژورنالیستانو دفاع کمیټې او کابل پریس کلب په ټولو رسنیو ژورنالیستانو غږ کړی چې د درې ورځو لپاره له دولتي خبرونو نه تحریم اعلان کړي او دولتي خبرونه خپاره نه کړي. دغه ګام وروسته تر هغې وخته چې دولت د ژورنالیستانو د قاتلینو په پیدا کولو کې ناغېړي کړې ده تر اوسه نه دي توانېدلي چې په رښتینې معنا باندې ژورنالیستانو قاتلین پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ سرپرست وزیر طاهر زهیر هم د شنبې په ورځ په یوه خبري ناسته کې له کورنیو چارو وزارت وغوښتل چې د افغان خبریالانو فزیکي امنیت دې خوندي کړي. دغه وزارت په کابل کې د ملګرو ملتونو اروپایي ټولنې له دفترونو په یو لیک کې وغوښتل چې په قطر کې د طالبانو له سیاسي دفتر سره په اړیکه کې دي د افغان خبریالانو د امنیت په اړه خبرې وکړي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې له ټولو امکاناتو په کار اخیستنې سره به د خبریالانو او مدني فعالانو امنیت خوندي کړي. دغه وزارت وایي طارق قارین ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې له رسنیو او خبریالانو سره نیخ په نیغه په اړیکه کې دي.
خبریالانو د امنیت په برخه کې خبر اقدامات مخکې ترسره کړي دي. ځینې موارد شته چې موږ هغه ګواښونه تر صفر درجې پورې ټیټ کړي دي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم حکومت دې ته ورته ژمنې کړې وې خو بیا هم لیدل کېږي چې خبریالان وژل شوي او ګواښل شوي دي.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي.
مشال رادیو د اوریدونکو سره هارون بچا هنري ګړی خبرونه وړاندې کوو. د دې ونې په خبرونه کې چې تاسو د زیارت پورس په ژوندۍ بڑا اوریدلې و د پیژندلي سندرغاړي حشمت سهار د ژوند د هنر په اړه د خبرې او ځینې سندرې اوري. د مشال رادیو هارون بچا هنري غړی خبرونه دا ورودونکو ز هارون بچا سلامونه درته وایم. دا ونه مخبرونه ته پیژندلې سندرغاړي حشمت سهار مل مکړه دې نوموړې د هنګو د یوې هنري کورنۍ د موسیقي په مسلکی توګه یاد کړی او وخت وخت موږ ته غزلونه ټپې او سندرې راوړي. خبرونه کې خراغلس تورته وایو استړې مشي حشمت جان او مننه چې وخت راکړ.
السلام علیکم بچا صاحب. تاسو ټول ټیم ډیر شکریا ده کوم ډیره مننه کوم ټول مینوالو ته سلامونه او احترامات.
وعلیکم السلام. جوړ اوسې روغ اوسې. ستا په فیسبوک پاڼه یو پرومو دی وړغوندې ورکړې وه چې ټپې دې را روانې دي، نو دا به کله وي له خیر؟ دا خو نوی کالم دا دی پیلېږي.
بالکل هغه ټپې دې د نوي کال لپاره ریکارډ کړې وي. د نوي کال شپه باندې به زموږ ټپې ریلیز کېږي. دا طرز استاد سیدا ګل مینا، بلکې زما استاد هم دی، دا پخوا هغه یو طرز جوړ کړی و لس پنځه لس کاله مخکې. یو طرز هغه ما سره په ذهن کې و، نو اوس مې ریکارډ کړو پکې. د ټپو نوي ټپې هم پکې ولیکلې یو ملګري باندې، نو کوشش خو مې کړی دی. اوس الله دې وکړي چې زموږ مینوالې خوښي.
او دا تا ویل چې نوي ټپې دې ولیکلې په یو ملګري، نو د لیکلو نه خدا نه چې هغه کمی زمونږ زړې پخوانې تاریخي ټپې دي په کتابونو کې شته، هغه سړی را واخلي. خو ډېرې خوندورې دي، ډېرې خوږې دي. دغه خبره دې په پام کې وي کنه؟
بالکل. خو دې کې دغه بچا سے بوند پر یو مسله و چې هغه طرز دسه و چې سیدا ګل مینا سے د طرز سے جوړ کړو چې هغه کې لکه ما تا غو رضی دیږي چې واړه وي چې زه او ته سره یو ځای ګرځېږم. نو هغه د ماشومتوب یو دغه، نو په کتاب کې ما ته داسې ټپې پکې نه ملاوېدې. نو بیا شاعر سره په مشوره وکړو هغه ولیکل.
ښه ښه، زبست خراب. او حشمت د سندرو د څومره وخت شو؟ د کله نه څو کلن وي چې سندرو ته راغلی داسې په باقاعده توګه او سندرې ویل دي شروع کړل خلکو دی او سندرغاړي په توګه وپېژندې؟ څومره وخت شو
بچا سر سندر خو ما تقریبا دولس دیارلس کاله عمر زما و چې ما به سندرې لکه ویلې. زما ورور ګل نواز هغه زما استاد و، هغه نه مې زده کړم کوله. خو بس دا هلې زلې کولې، خو ډېر کوششونه هم کول چې یاره زما یو سندره مشهوره شي، یا زما څوک زما غزل واوري ډېر. او دغه شان لکه تاسو به مې اوریدي، گلزار علم صاحب، ٹکر صاحب، استاد شاہ ولی، استاد خیال لالا، نو دغه به مور دل نو چې تاسو ته کتل، نو زړه به مې ډېر غوښته چې کله وي چې زمام یو سندره څوک واوري. خو خیر تاسو هغه مقام ته او تاسو هغه ځای ته خو مونږ نه شو رسېدی، د مشرانو زموږ چینې خو ستاسو په قدمونو باندې خپل قدمونه ږدو. بیا مې یو نظم ریکارډ کې د ماسان استاد طرز او پیښور کې پر هر مه جوړاو پر دې نه پس بیا خلکو سره مې پیژندګلی وشو.
ښه. او ته خو چوند هنري کورنۍ، ما خو اوریدونکو ته و هم ویل چې ستاسو خو مشرانو هم هنر کړی دی، موسیقي کړی ده، نو ستاسو دی په دې کورنو کې چې کوم هنري کورنۍ وي، حشمت جان تاسو سره څه پیښ شوي دي؟ ستا واقعي په خپله شوق چې ته سندرغاړې شي کنه، دا ستانه هم داسې غوښتل کېدل چې ته به خامخا هنر کې، یا به سندره وایې، یا به کوم ساز ده کې بل څه به ګڼې بلې خوا ته به نه ځې، داسې کوم فشار در باندې وو که په خپله خوښه دا هر څه کړي دي؟
نه نه، بالکل دغه شان نه و. لکه زما والد چې الله جنتونه ورکړي، ما د ماشومتوب نه د تبلې سره ډېر زیات شوق و چې تبله به مې رکی کول. خو ما ته کور نه داسې مسله نه و. بله خبره ده چې ورور مې و هغه سپورټ کولم، نو لکه ما ته داسې مسله نه و. په خپله خوښه مې موسیقي زده کړې.
ښه، ډېر ښه. نو ګلنواز، اخو ګلنواز ولی دی او ځان سره ولی هم لیکي کنه، هغه د مشر رور دی. نور ستاسو د کورنۍ مشران چې هغه موسیقي کړی وي په خپل وخت او کار کړی وي، اوس هم خلکو ته یاد وي کنه، داسې کوم مشران را پیژندل شي ته؟
بالکل. زما لکه والد صاحب هم یو وخت کې موسیقي کوله، چې هغه لکه گانا هم کوله. خو زما تره چې کوم و، نو هغه په هغه کې دغه لکه هغه سندره هم ویلې ده، هغه په هارمونیم باندې لکه ډېر زیات مشهور و. زمونږ علاقه لکه د تیرا او تر پاره چینار په دغه علاقه باندې خلکو پیژندل. هغه به ډېر ښه هارمونیم غږوله، کمپوزونه به کول، او هغه کې لکه هغه یو څو سازونه زده کړي وو چې هغه به ډولکی هم غږول، تبله به هم غږوله، سرنا به هم غږوله، سرینده هم ورته زده وه، او هارمونیم به هم غږوله. چې دا هر څه زده کړي وو، نو هر څه ټیک ټاک زده کړي وو، چې هغه په هر څه کې د هغه یو نوم و، نادر خان استاد باندې هغه مشهور.
حشمت سحر په غږ مو د نوې سندره واورې دا حشمت سحر زموږ د نننۍ هارون بچا هنري ګړې خبرونې ملمه دی لپی خبره را سره دا وخت په خبرونه کې راغله دی حشمت جان دا خولي خولي کمپوزونه څنګه یوازې جوړوي که څوک پکې سره مرسته کوي دا حال خوراک
بچا چې بالکل دا نور کمپوزونه چې ما سمرم ویډیو لکه مختلف کمپوزرانو سره مې کار کړی ماسٹر علی ادر سے برغم کار کرے دے دغشان نورو کمپوزرانو سره خو چې زیات خواري را سره کړو هغه ما خان استاد کمپوزر ما ډیر زیات لیدي او لکه ما خپل دغه کمپوزر ما خپل جوړ کړو دا یوا جنازه بلا بلا جنازه سره ایډیا بلا هو سبا ما دغشان را جوړول
ستاپ موسیقی کې خو هم د استاد باجی غ انداز او استاد وینا غ انداز هم د ګل نواز غاسر پښته دی خامخاز جون رور دی یو ځای مو ورس کړی دی جون مو یو ځای کړی دی تا خو سیدا ګل مې نام یاد کو ماس خان سره دی هم وخت تیر کړی نو زیات ته سب فکر کوي چې زیات زده کړی دی لچانه کړی دا
او باچا جی لکم سیدا گل مینا نا میم زکڑا کرے گا خلور گل نواز نا د ماسان استاد نا میم زکڑا کرے گا خزمون تری موسیقی او دے ہارمونیم باندے چکم رنگ دے او چانا متاثر ہے نوغا شاولی استاد دے ہارمونیم رگم مخوند را کئی دے شاولی استاد نمونگ دا شاولی استاد رنگ اگر اون چه ترزون جوڑو یا لکه هرمونیم رگو نو شاولی استاد هرمونیا و داغه گانه زمون پا ذهن کیوی
دا سندری از دکڑا دا هرمونیم دا دوال کار یوزه تا روان ساتلی دی؟
بلکل هرمونیم دا غشان لکه دا هرمونیم قدرتی پا ذهن کیوی لکه دری تانانو چه استاد داخل بیا شاولی استاد او ماسٹر لیا در لکه دا زما بیا ډیر زیات خوښ و چې ما به غوښته چې زه د دې په شان هارمونیم وغږم ځکه د آواز نه زیات د خواهی مې په هارمونیم باندې کړې ده
ځکه خو دومره خوږه یې غږوي نو
قطر پتا کھلے دے دوبے پتا کھلے دا قطر پتا کھلے دے دوبے پتا کھلے دا پختون خوا کھلیا پختون خوا کھلیا قطر پتا کھلے دے دوبے پتا کھلے دا قطر پتا کھلے دے دوبے پتا کھلے دا قطر پتا کھلے دے دوبے پتا کھلے دا قطر پتا کھلے دے دوبے پتا کھلے دا
اشمت جانا تا د استادانو خبرې مونږ کولې ځینې خلک بیا وایي اشمت جانا چې دا استادان د دې کومه طریقه ده د موسیقۍ خولو دا ډېره دغه ده زړه ده کنه اوس خو چون نوې دور دی انټرنیټ راغلی دی او نوې اسانتیاوې راغلی دي نو دوی بیا هم په هغه زړه طریقه روان دي هغه شکرې دي او بل بیا دا هم ویل کېږي چې دا استادان هر څه ګنې خپل شاګرد ته نه ښیي او څه ته پټم ساتي کنه نو ستا تجربه څه وایي
هغه یو مطلب هم دی کنه چې پیسو پلان ته دا چلو خو ته نو نه ده ختلو چلے ورته نو استادان پکې ډېر مخلص هم دي چې خپل شاګردانو ته د استاد او د شاګرد رشتہ خو د لکه د پلار او د زوی رشتہ وي او په کار هم دغه شانتي ته چې لکه خپل بچي حق ادا کړي او استاد د خپل بچي حق ادا کړي او شاګرد لکه خپل استاد د پلار په نظر وګوري او وکی خبره ده چې نن سبا لکه دغه استادان هم هغه شان زده کړه نه کوي چې صحیح لار شاگرد ته وخی. بل خبر ادا چې شاگردانو کوم دغه مصالح شته چې دی ټایم نو ورکی وخت نو ورکی او موسیقي هو واړی وخت
ته خو ریاضت ته هم ډیر کړی دی. سندری وای کمپوزونه جوړه استادان دی لیدلی کتلی دی. نو دا یو سندرغاړي د پاره چې یو 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 هنرمند وکول شي خ سندر وای په سور پوره سندر وای په تال پوره سندر وای د کلاسیکی موسیقۍ زده کړه څومره ضروری ده په ریدم باندې پوهیدل څومره ضروری دي څه به وای احمد جان؟
بالکل بادشاہ صاحب د ټولو نه اول خو لکه د کلاسیکل زده کړه د ټولو نه زیاته ضروری ده. ورته د کلاسیکل نه یا د راګونو نه یا د ټاټونو نه څوک نه خبر نو دی نشي کولی چې ښه کمپوز جوړ کړي. لکه کلاسیکل چې هر زده کړي نو دی به ښه کمپوز هم کوي او ښه ګانا به هم کوي. اوریدم د هر سندرغاړي د پاره پرېدم باندې پوهېدل ډېر ضروري دي. ولې چې دی پرېدم پوهېږي نو په دې کې مختلف لکه ریتمونو دا دره ده کیروا ده روپک تال دی دغه شان نور تالونه دي چپتال دی تین تال دی نو چې دی د دې نه خبر وي نو دی به ښه کمپوز جوړوي.
احمد جان مونږ کله کله وګورو ستا د زمونږ د سیمې چې کوم خزینه سندرغاړي دي مشهور سندرغاړي لکه ګلپانه شوه مینا ګل شوه دوی سره هم ستا وخت په وخت سندرې د فلم د پاره هم او هسې هم. نو دغه تجربه دې څنګه ده دوی سره په دغه کار ته خوشاله او ته غنې چې غنې تاسو دا کار صحیح دی او معیاري موسیقي جوړوي لاغي سره په ګډه؟
بادشاہ صاحب لکه زه به دا ووایم ما چې ګلپانې سره ریکارډنګ کړی دی یا مې مینا ګل سره کړی دی لکه دا زما په ذهن زرم چې نه لکه دا غلط کار نه دی چې مونږ اوس ووایو چې یاره دا د زنانه سره سندرې ریکارډ کول. لکه زمونږ ډېر لویو لویو سندرغاړو په دې کې لکه د زنانو سره یې سندرې ریکارډ کړي دي. لکه د نورو جبونه چې راواخلو مې دی حسن صاحب نه راواخله غلام علی صاحب دغه شان سیال محمد صاحب دغه ټولو استاد شاه ولی دی ټولو ریکارډ کړي. خو زه وایم چې په دې کې معیار ساتل پکار دي. لکه ما که ګلپانی سره ټاپین ریکارډ کړي دي یا مې مینا ګل سره ریکارډ کړي نو ما پکې دا سوچ کړی دی چې لکه ما د ساحل صاحب سندره راخستې ده یا مې د خاطر صاحب یا مې که ټپې کړي نو ټپې مې را د معیار نه بهر نه وي. زمم چې هر څوک دی زنانه سره کسندر ریکارډ کوي خو معیاري شاعري پکې وایي
نو چې شعر خوي موسیقي خوي. او ما قتل صاحب په دې بیا په دې فیسبوک باندې باندې هغه رستا ځنې اکسونه لګولې ګلپانې سره دې جوړ کړی چې تاسو اوس لګیای په بل کم سندر باندې هم کار کوي؟
او بالکل او زمو د ګلپانې په سیو نه وي لکه مونږ ناسو بل ورځ مونږ همدغه سلیکشن کوو په همدې باندې مونږ لګیا وو چې مونږ داسې یو سیزو یو چې هغې کې مونږ دغه ذکر نه وي چې زلفې او دغه نه چې مونږ یو پیغام ورکو چې دا د وطن پیغلم د دې قوم ته پیغام ورکړي نو د وطن زلمیم یو پیغام ورکړي. او په همدې باندې لګیا وو چې مونږ داسې یو معیاري کار
رمو دا وسوسه دي دنت سماز وشینن بوا شکان شینن بوا شکان شي
رام شي پر سر چکر پستر گو می پیار شینن بوا شکان شینن بوا شکان شي
رمو دا وسوسه دي دنت سماز وشینن بوا شکان شینن بوا شکان شي
رام شي پر سر چکر
د ګلپانی حشمت سحر دا جوړه سندره مو اوري دا حشمت سحر زمونږ د نننۍ هارون بچاونه ری ګړې خبرونه ملمه ده تاسو ملګری کله کله میاش کې وزل دوه خو خامخه د التدبګرای ته زید عبد الستار شاه بچا دربار کې حاضری کوي الته کوالی کوي او د سما یو میفل جوړوي نو دغه دغه کارونه مهم روان دي دا وخت
او بالکل التا کو دغه خبره وې چې کوم جدان شیندې سماج شاه بچا سلیا دې نمس کې حکیم شاه بچا ته وو مونږ ته اکثر دا ویل چې لکه تاسو دلته چې کله هم تاسو کار نوی فارغ نو دلته راغې مونږ سره دې محفل کې شرکت کړې او لکه صوفي کلامونه مونږ ته وایي نو دا شان چې کله زمونږ پکه مشته زمون پروګرام نه سمزروفیات هم نه نه بل اوسو البته کوادی او غیر ملګری یل تزیراجی دا ادب سره خلق ناس یو ډېر په خوان باندې زمونږ کلامونه اوري زمونږ سال ته ډېر زیات دا مزرا کوي موسیقي چې البته لاوسو
اوه او داسی یو سندره داسی یو یو سنف داسی یو کار چې ته تروسه دی نیو کړی حشمت جان او غواړي چې داسی یو کارو کې چې غني ته غني چې دا به خلق ډیر خوخ کی او استاد نور هم لغه وشي نامه مده وشي او خلق په دې لام خوخ کی
باچا سر کار خو می پښتو کې بس سټا کا ټکا سره اردو کې اردو جواب کې می سنو ریکارډ کړی مغانم چې یو خ کلام او خ کمپوز چې په اردو کې ریکارډ کوم چې لکه زمون د نورو جواب خلق هم زماره سندره وایي
ډیر بخښي بس تا بریا غواړو ستا په ژوند کې ستا د هنر په چارو کې حشمت جان ډیر مننه بیا هم چې موږ ته وخت راکړ
مننه ورکړه
ಶಿಂಗೀಪ